شپږ بجې شپې احمد چې بریم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د افغانستان د سولې هڅو ته د امریکا لوی درستیز محتاطانه خوشبیني څرګنده کړې ده. د جنرال دانفورد دا څرګندونه وړاندې په خبرونه کې په تفصیل اوریدل شي، خو تر هر څه مخکې خبرونه له فریبا ظاهر څخه.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سرچکه. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د ختمېدو لپاره د مذاکراتو له لارې هڅو ته په محتاطانه ډول خوشبیني ښودلې. وسله والو په غزنی ښار کې یو قومي مشر وژلی دی، او ایران د هغې تیل وړونکي کښتۍ چې د جولای پر 14 یې نیولې وه له 12 تنه عملې څخه 9 تنه خوشې کړي دي. د خبرونو تفصیل. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د ختمېدو لپاره د مذاکراتو له لارې هڅو ته په محتاطانه ډول خوشبیني ښودلې ده. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف دانفورد نن جمعه په بغداد کې رسنیو ته دا خبره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد او طالب استازو ترمنځ د مذاکراتو هڅې ته په پام کړې ده. نوموړي ویلي، موږ محتاطانه خوشبیني لرو په دې معنی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد اوس هغه څه کوي چې موږ په افغانستان کې د اوسېدو په ټوله موده کې ونه لیدل. جنفورد دا څرګندونې داسې مهال کړي چې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو یې په کابل کې د ولسمشر اشرف غني سره د لیدو پر مهال د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړې. په دې اړه تفصیل د همدې خبرونې په لړ کې هم اورېدلی سي. د کندهار چارواکي په دې ولایت کې د لسګونو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال نصر بارکزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې وسلوالو طالبانو تیر ماښام په شورابک او ریګستان ولسوالیو کې پر افغان امنیتي ځواکونو ډلهیز بریدونه وکړل چې له مقاومت سره مخامخ شول. ښاغلی بارکزی د دغو بریدونو د تلفاتو په اړه ویل:
په هغه کې یو شپېته نفر طالبان وژل شوي او د دې څخه نور زخمیان شوي دي، چې په دې کې حساب ځواکونه بمبار وکړي، چې په هغه کې اووه طالبان په هغه کې وژل شوي دي، او د طالبانو درې دانې لند کوزر مچران او مهمات سلاوې هم د منځه تللي دي.
شغلی بارکزی په دې بریدونو کې د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو نوموړي په یو بل برید کې چې وایي تېره شپه په میوند ولسوالۍ کې سوی د څلور افغان سرتیرو د وژل کېدو خبره وکړه. وسلوالو طالبانو تر اوسه دوی ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا وسلوالو په غزنی ښار کې یو قومي مشر وژلی او یو خبریال یې ټپي کړی دی. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې معلم عبدالرازق د وژل کېدو په اړه عبدالرازق نن غرمه وژل سوی دی.
نن غرمه شاوخوا 12 بجې د غزنی ښار برېښنا شرکت ساحه کې یو تن قومي مشر معلم عبدالرازق د بیغژه تومانچې په وسیله په شهادت رسولی دی، او له نوموړو سره چې په دوکان کې یو ځای د احمدشاه احمدي په نامه د ملي ټلویزیون خبریال و، هغه هم برسلن ټپي شوی دی.
معلم عبدالرازق له غزنی ولایت څخه د ولسي جرګې لپاره د راتلونکو ټاکنو احتمالي کاندیدو، تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. په قطر کې د طالبانو د دفتر د مشر ملا برادر په مشرۍ یو تکسیز پلاوی نن سهار اندونیزیا ته ولاړ. د طالبانو ویان زبیولا مجاهد نن پر خپل ټویټر پاڼه دا خبره کړې ده، او زیاتوي چې دغه پلاوی به له اندونیزیایي چارواکو سره د افغانستان د سولې او راتلونکي همکارۍ په اړه خبرې وکړي. دا سفر داسې مهال کېږي چې تمه د راتلونکي میاشت په اندونیزیا کې د دغه هیواد افغانستان او پاکستان د علماو کنفرانس جوړ سي. د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیې د دې کنفرانس نیټه د اګست 28 یاده کړې. دا د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د علماو دوهمه غونډه ده. د اندونیزیا حکومت تر اوسه دغه هیواد ته د طالبانو د پلاوي د سفر په اړه څه نه دی ویلي، او دا هم معلومه نه ده چې دا سفر د علماو له راتلونکي کنفرانس سره ارتباط لري که څنګه. زموږ غلا زده راډیو اوري. ایران د هغې تیل وړونکي کښتۍ چې د جولای پر 14 یې نیولې وه له 12 تنه عملې څخه 9 تنه خوشې کړې دي. دا خبره هندي چارواکو نن وکړه. تهران دغه کښتۍ چې ام ټي ریاه نومیږي او د پاناما بیرغ ورباندې و، د تیلو د قاچاق په تور نیولې وه. تېره اونۍ هم په هرمز تنګي کې د بریتانیا د تیل وړونکي کښتۍ د نیول کېدو له کبله په دې وروستیو کې له ایران سره د بریتانیا او امریکا ترمنځ ترنګلتیا ډېره سوې ده. د هندي چارواکو په خبره لا هم یو وشت هندي وګړي د ایران په توقيف کې دي چې په هغه کې درې تنه د ام ټي ریا کشتي او اتلس تنه د بريتانیا د تلورونکو کشتي عمل ده. هند د جولای پر 15 اعلان وکړ چې په ایران کې د هند ډیپلوماټانو ته اجازه ورکړل شوې چې د بريتانیا د ستینا امپیرو په نوم نیول شوې کشتي له مالې سره وګوري. په عین حال کې د ایران دولتي رسنیو نن ویلي چې د ایران او بريتانیا ترمنځ شخړو کې به عمان منځګړیتوب کوي. ایرنا خبری اژانس راپور ورکړی چې د ایران او عمان د بهرنیو چارو وزیران محمد جواد ظریف او یوسف بن علوی بن عبدالله به د جولای پر 18 یعنی سبا په تهران کې سره وګوري. او د ترکیه ولسمشر د راتلونکي کال په اپریل کې د روسیې د استلور سو دولت غندوی دفاعي سیستم د پیلېدو پلان بیا تکرار کړ. رجب طيب اردوغان نن په انقره کې د خپل عدالت او پرمختیا ګوند په غونډه کې ویل په راتلونکي پسرلی کې که خدای غوښتي وو د 2020 په اپریل کې به موږ وتوانی جوړ لدی سیستم کار خپل پیل کړو. د امریکا او ناتو پوځي چارواکو له وژدې مده راهیسې له روسیې څخه د استلور سو دولت غندوی دفاعي سیستم لا خپل سره مخالفت شو د لایوي د سیستم په لویدیز کې د ترکیه د متحدینو له پوځي سیستمونو سره نه جوړیږي او شاید د نوي F-15 دوله جیت الوتکو فعالیت له خطر سره مخامخ کړي. د امریکا متحده ایالات وایي په دې سیستم سره به روسیه وتوانی چې د F-15 دوله جیت الوتکو حساس تخنیکی معلومات ترلاسه کړي. د خبرونو پای
دا سجی رډو ما شامنی خبری مجله اوري. د امریکا لوی درستیز د افغانستان د سولې خبرو ته محتاطانه خوشبيني ښکاره کړې ده. د جنرال دان فورد د دې څرګندونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې. بلور ته د افغانستان د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار نن د سولې خبرو ته هیله من نه ښکاره ده.
د دې نظام او اوسنۍ واکمنو پښتون کې د جګړه پات رسیدای شي او نه دادمنه سور تامینېدای شي.
په دې خبري مجله کې مو د ملي او محلي پولیسو د هغو 110 کسانو له حال خبره وو چې له بدخشان له جګړې پښه شوي او پارون ته مخه کړې. د ملګرو ملتونو په یو مرکز کې په کابل کې 200 سپیده ماینونو د پلټنې لپاره روزل کیږي. د مرکز ته مو هم ورولو. د امریکا د متحده ایالاتونو لوی درستیز نن وویل چې دای د افغانستان د اتلس کلنې جګړې پای ته رسیدو ته محتاطانه خوشبین دی. جنرال جوزف دان فورد دا خبره نن په بغداد کې وکړه. دی پرون اوړ مورس په کابل کې وو او د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د سولې دروان بهیر په اړه خبرې کړې وې. اسمت ساروان راپور لري.
د امریکا لوی درستیز جنرال جوزف دان فورد چې بغداد ته تللی له یو شمېر خبریالانو سره په خبرو کې وویل هغه هلی ځلې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد پیل کړي په تیرو 13 کلونو کې واشنگټن نه دی لیدلی. د ښاغلي دانفورد په وینا دغه هڅو امریکایي چارواکي د خبرو له لارې د افغانستان د جګړې پای ته رسولو ته په محتاط ډول خوشبينه کړي دي. دانفورد دا څرګندونه یو ورځ وروسته لدی وکړ چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د تروریزم پر ضد د مبارزې او د افغانستان د سولې او ثبات په اړه خبرې وکړې. ارګ د افغانستان ولسمشر او د امریکا د لوی درستیز دانفورد د کتنې په اړه ویلي چې ولسمشر دې ته په اشاره چې افغانستان هر ورځ له نړیوال تروریزم سره د مبارزې په لومړی کرښه کې قرباني ورکوي وویل تروریزم مشترک غوښته یا باید له دې شومې پدیدې سره مبارزه دوام وکړي. جنرال دانفورد په بغداد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد او طالب استازو ترمنځ د دوه خبرو ته په اشاره وویل هغه څه ته په کتو چې اوس زلمی خلیل زاد کوي او تر دې وړاندې په ټول تیر وخت کې داسې څه نه ولیدل شوی محتاطه خوشبيني شي. له بلې خوا د افغانستان او امریکا حکومتونو ویلي چې افغان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د چهارشنبه په ورځ په ټلیفوني خبرو کې پر دې موافقه وکړه چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې هڅې باید چټک شي. شغلی غنی په روانه ونی کې د ولسمشر ډانلډ ترامپ د هغې وینا په اړه له واشنگټن د وضاحت غوښتنه وکړه چې وی ویل امریکا د افغانستان جګړه ګټلی شي خو نه غواړي 10 میلیونه انسانان ووژني. د کابل او واشنگټن په ګډ بیان کې چې د پنځشنبه په ورځ خپور شو یادونه شوې چې پامپیو ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې
د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د ولسمشر ترامپ ستراتیژي کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو په ګډون کوم بدلون نه دی راغلی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت څنګهړي استاسي وایي چې د افغان جګړې د پای ته رسیدو لپاره د خبرو وخت را رسیدلی. زلمی خلیلزاد دا خبر نن په ټویټر کې کړی دا او د ولسمشر اشرف غنی او د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر مای پامپیو ټلیفوني مکالمې ته په اشاره لیکي چې دوی دواړو موافقه وکړه چې اوس هغه وخت را رسیدلی دی چې هڅې ګړندۍ شي تر څو خبرې وشي او د افغانستان جګړه پای ته ورسی شي. د افغانستان حکومت وړاندیز کړی دی چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته چمتو دی، خو تر دې دمه طالبانو د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې رد کړې دي. بل لور ته د افغانستان اسلامي حزب چې مشي ګلبدین حکمتیار کوي د سولې پر راوستلو کې افغان حکومت ناتوانه ګڼي. ګلبدین حکمتیار نن په کابل کې د خپل ګوند د غړیو په وناسته کې وویل د سولې د پروسې لپاره باید کورنۍ اجماع رامنځته شي. په ورته وخت کې د افغان حکومت د رسنیو مرکز وایي د سولې په پروسه کې د ټولو افغانانو ژغ اورېدل کیږي. له کابل د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند راپور لري.
د افغانستان اسلامي حزب وایي هغه سوله چې د افغانستان د خلکو اراده، قرباني، ملي ارزښتونه او استقلال پکې له پامه وغورځول شي د افغانستان خلکو په تیره د افغانستان اسلامي حزب ته د منلو نه ده. د دغه حزب مشر ګلبدین حکمتیار د جمعې په ورځ په کابل کې د یاد حزب د ګڼو غړو په یوې ناسته کې وویل د افغانستان اوسنی حکومت د دې توان نه لري چې د سولې پروسه په داسې یو مسیر روانه کړي چې د افغانستان د خلکو، سیاسیونو او مؤثرو افرادو اراده پکې وي.
د دې نظام او اوسنۍ واکمنو په شتون کې نه جګړه پاتې رسېدی شي او نه ډاډمنه سوله تامینېدی شي. خو نړۍ نیابتي جګړه د رقیبو نړیوالو استخباراتو
ملی مسئله ده او هیڅوک د انحصار حق نه لري. ښاغلی حکمتیار دا هم وویل د سولې په مذاکراتو کې باید د طالبانو معقولې غوښتنې ومنل شي. د ټینګار وکړ چې د سولې د لارې خنډونه باید هوار شي او که داسې ونه شي او حزب اسلامي مجبور شي په یوازې ځان به له طالبانو سره د سولې لاره غوره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په وروستیو څو میاشتو کې د طالبانو له پلاوي سره د سولې د مذاکراتو و پړاوونه ترسره کړي او د هر دور خبرو وروسته یې ډاډ ورکړی چې د افغانستان د سولې مذاکرات په ښه توګه پر مخ روان دي. په ورته وخت کې افغان حکومت وایي د سولې په روانه پروسه کې د ټولو افغانانو غوښتنې په پام کې نیول کیږي. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز رئیس فیروز بشری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت د سولې لپاره یو ډېر جامع او منظم پلان لري. دا پلان د سولې د نقشه په نامه یادیږي. په دې پلان کې موږ مطمئن یو د ټولو افغانانو ژغ اورېدل کیږي او د ټولو افغانانو نمایندګي کوي او د هغوی د منافعو تامین په دې کې کیږي.
سربیره پر دې حکومت دا هم ویلي چې د سولې د پروسې لپاره د یو معتبر پلاوی په جوړولو کار روان دی. همداشان د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان د سولې په موضوع کې ښکیل هیوادونو هم بیا بیا ویلي چې د افغانستان د سولې مذاکرات باید د افغانانو په ملکیت کې وي.
د لشکرګاشر او جنو نور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
تمه ده چې د یکشنبه په ورځ د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د اتلس کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي کمپاین پیل شي. دا کمپاینونه به شپېته ورځې دوام وکړي. سبا تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې پر دې موضوع بحث لرو. دا پروګرام د کابل په وخت د ماسپښین په 2 بجو پیلېږي او تر 5 بجو پورې دوام کوي. د یو ساعت موضوع یې د انتخاباتي کمپاینونو مسئلې ته ځانګړې شوې ده. د خبرونې په ترڅ کې به تاسو د ټلیفون شمیرې اعلان کړو. البته تاسو که دغه اوس هم قلم یا کاغذ لري او یا په موبایل کې ټلیفون شمیره یاداشتول شي، زبر د شمیرې تاسو ته وایم د ازادي رادیو په ټولو ژوندو خبرونه کې لدی ټلیفونونو تاسو استفاده کولای شي. کورنۍ شمیرې مو د 0999 203 1540، بلش میره د 0800 202 1550، او نړیواله شمیره مو ده 00202 1240 501. ترشنا اسمان لاندې پروګرام په یاد لري سبا له 2 تر 5 بجو پورې، او د دې پروګرام یو ساعت د انتخاباتي کمپاینونو مسلې ته ځانګړی شوی دی، او په دوهم ساعت کې پر ملکی تاسیساتو د طالبانو او نورو دولت مخالفه وسلوالو د بریدونو موضوع ته اختصاص شوی دی. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې په ورستیو کې ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر را رسیدلې سمې سنلولو، تاسو کول شئ چې ازادي راډیو ته اس ام اس را واستوي. خو اوس په نورستان ته مخ کړو. د نورستان مرکز پارون ته له جګړې پښه شوي د ملي او محلي پولیسو یو سلو لس تنه رسیدلې دي. دوی د بدخشان له کران او منجان ولسوالي څخه له طالبانو سره تر جګړې وروسته نورستان ته مخه کړې ده. دا پولیس وایي مرستې ورسره ونه شوې کنه جګړه به یې مخ ته وړې وه. تفصیل د ازادي راډیو ته خبریال روح الله انوري په راپور کې.
د نورستان امنیت قومندان جنرال صابر اریان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل د یادو سرتیرو مخې ته د نورستان او بدخشان ترمنځ سرحد ته د خوراک او څښاک سره یو ځای د ریزرف قطعه لیږلې وه چې 13 ورځ ورسره یو ځای شوی او پارون ته را رسولې دي. تر اوسه د کران او منجان څخه یو سلو لس تنه افغاني امنیتي سرتیری راغلي دي چې اوس مهال د نورستان مرکز پارون کې دي. موګه مخته د ریزرف قطعه د خوراکي موادو سره ولېګله. دغه کسانو 22 ساعته په پخو مزل کړیو، خوراک او څښاک ورسره اخلاص شوی وو. هغه ویل د بدخشان نه راغلو سرتیر ورته قصه کړي چې په کران او منجان کې د معدنو ساتونکو یو قومندان قاری کبیر طالبانو سره لار پیدا کړې وه، او هغه یې امنیتی ساحه ته داخل کړي وو او افغان امنیتی ځواکونو سره جګړه پیل کړي وه. چیا دی جګړې نه ورځې دوام کړي، دوی څو ځله کابل او د بدخشان ولایت ته ټلیفون وکړ چې مرسته ورته ولېږي، خو د نه ورځو جګړې وروسته بیا هم مرسته ورته راونه رسیده، نو دوی مجبور شول چې نورستان ته راشي. قومندان وای د بدخشان نه راغلي کسان غواړي چې بیرته خپل سیمې ته لاړ شي او هلته د وسلوالو طالبانو خلاف په پیل شو عملیاتو کې برخه واخلي. اوس مهال مو سره دي، خو د دې هیله مند دي چې بیرته کران او منجان ته لاړ شي او هلته چې کوم امنیتي ځواکونه د تصفیوي عملیاتو لپاره تللي دي هغوی سره یو ځای شي. موږ زیاته هڅه وکړه چې د یادو کسانو سره خبرې وکړو، خو پرې بریالي نشو. د یادونې وړ ده چې د تیرې دوشنبې په ورځ وسلوالو طالبانو د بدخشان ولایت د کران منجان ولسوالۍ ونیوله او زیاتو سرتیروی د مهماتو د نشټوالي او د جګړې د شدت له امله سیمه پریښوده او نورو امنو سیمو ته یې ځانونه ورسول. چې د هغې جملې څخه یو سلس تنه د نورستان مرکز پارون ته هم راغلي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولې شي. په بغلان کې یو شمېر هغه کورنۍ چې له پاکستان ستنې شوې دي شکایت لري چې د کورونو د نمبرو د ورکړې ژمنه ورسره شوې وه، خو مځکې نه دي ورکړل شوې. په بغلان کې د ازادي راډیو خبریال بشیر احمد غزالي په دې راپور کې موضوع له چارواکو سره شریکه کړې.
د پاکستان هیواد نه راکړه شوی مهاجر 300 کورنۍ دي چې د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې استوګنه لري. دوی وایي 300 کال کېږي چې هیواد ته راستنه شوی، خو تر اوسه د هیڅ چا لخوا ورته پاملرنه نه ده شوې.
زه مورې سراج دین میګم، موږ سره وادي سوي دي، حتی چې موږ د راتګ نه بعد موږ وزارت مهاجرین ته تللي، هلته موږ ته فوق العاده امر راکړی دی چې تاسو ورسئ په بغلان ولایت کې. تاسو ته پر کور باندې یو نمره په کور باندې تاسو درکې، موږ وزیر امر لا پلاس کې لرو، بیا هم موږ خپل د حق برخوردار نه یو. زموږ غوښتنه چې دوی څه ویلي دي هغه باید وفا وکړي.
د دوی پر وینا ډېری هغه کورنۍ چې د هیواد نه بهر په مهاجرت کې ښه ژوند درلود خو اوس په خپل هیواد کې د ژوند له بد حالت سره مخ دی او خپل هیواد ته لاره تکه پښیمانه دي.
نوم یې محمد عزیز هیله منده، د بغلان ولایت اوسیدونکی یم. د ځمکې وعده یې کړی چې وروره یو نومره ځمکې درکوو، څوک چې کورونه نه لري هیڅ نوه عمل تر اوسه هغوی په خپله وعدو باندې نه ده کړی. مهاجر ډېر زیات په مشکلاتو باندې اخته دي، وروره نه ځمکه لري نه سرپنا لري او نور سره حکومت کوم مرسته او همکاري کوي. دلته اکثره خلک اوس بیرته مجبور شو چې لاړه پاکستان ته، اوس دوی بیرته پاکستان ته ځي، ډېر په مشکلو شرایطو کې هغه هلته زندگی کوي.
په بغلان ولایت کې د کډوال ریاست مشر شریف الله شفاق هم مني چې د هیواد ته د راستنه شوي مهاجرو لپاره لازمه توجه نه ده شوې دي.
هر شون به جای است. ما تو شهرک داریم، یک شهرک خوجلوان، شهرک دیگه در بغلان مرکزی هست. متاسفانه یا بدبختانه شهرک های ما توسط غاصبین غصب شده. از 14 سال به این طرف هیچ توزیعی در بغلان صورت نگرفته و ما تلاش داریم که این همین معضله را پاک بسازیم، زمین از نزد غاصبین بگیریم و به اختیار مهاجرین قرار بدیم.
ویل کېږي چې په وروستیو څو کلونو کې د اټکل له مخې کابو 3000 مهاجرې کورنۍ د ایران او پاکستان نه بغلان ته راستنې شوې او دغه را سلګونه نورې کورنۍ د هیواد دننه جنګونه له امله بې ځایه شوې دي. بشیر احمد غزالی، آزادی رادیو، بغلان.
ستاسو له پیغامونو
دغه څه خبره کوم چې موږ زما طالبان ته دا وینه ده چې تاسو د افغانستان په خلکو باندې زړه وي نه سوځي ولې مارمان نه پخېږي څه درځمو باندې پټاوي په وژنه استي څه په کوي تر اباده په پرې دا چا په تاریخ د چا په امر کوي دا په کوم قانون په کوم کتاب سره څه کوي انسان په خپل بولې زړه نه سوځي ولې دا جوړ نه کوي. السلام
کریم الله احمد لوګر ولایت دزرې ولسوالۍ نه مې اړیکه نیولې ده. نور جانه دغه دوه درې میاشتې کېږي چې لوګر ولایت دزرې ولسوالۍ چې د ننګرهار ولایت د سارک ولسوالۍ سره تړلې لاره ده، د غوږیزي په نامه تیارې په غټ غټ بمونه پیاچي او دغه لاره چې ده د عوامو لاره ده، د جلال آباد نه په طرف نه سامانونه دزرې ولسوالۍ ته راوړي. څو وارې دغه لاره ویستې ده خو د دولت نه خواهش لرو چې دغه لاره باندې د بمونه نه اچوي. وسلام
نبی الله زبلی د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کې اوسېدونکی یم. زه له زابل نه د غزنی په لورې په میاشت کې ځم راځم، له ډېرو ملګرو سره همدلته په یو کار مصروف یم. خو کله چې زابل نه حرکت راسوم د لارې په اوږدو کې چې له زابل تر شاجوی نه دا لارې ډېره کندو کفر دی، هر وخت چې کله مرځو په دې لار په اوږدو کې ګڼ موټر چپه شوي او ډېر زیات افغانان نو ژوند په کې تباه شوی وي. نو لطفا مهرباني دی چې د افغانستان حکومت د دې سړک غم وکړي تر څو د دغو هېوادوالو ژوند له خطر نه بچ کړل شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا ازادي راډیو د دې خبري مجلې په ورستیو کې یعنی تر شپږنی مبجو مخ کې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې سمې سنل ولو. خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. د یو خبر لمخې ایران توغندای آزمویلې دی. ایران په دې حساس وخت کې څه ډول توغندای آزمایش کړی دی؟ له عصمت ساروانه به د دې مسلې جزئیات واخلو چې دا موضوع یې څارلې ده.
دا خبره یو امریکایي چارواکي فاکس نیوز تلویزیون ته کړې ده. د تلویزیون د دغه امریکایي چارواکي نوم نه دی څرګند کړی، خو د هغه له قولې ویلي چې ایران شهاب درې لنډ واټنه بالستیک توغندی آزمویلی دی.
بله، د ایران له لورې د دې توغندی آزمایش په اوسني وخت کې څه اغیز لرلی شي؟
په اوسنی وخت کې د ایران او لویدیځ ترمنځ کړکیچ په اوج کې دی. تاسو ته معلومه ده چې د خلیج په سیمه کې پر تیر لوړونکو بیړیو پر لپسې حملو چې لویدیځوالو او د سیمې عربي هیوادونو یې د تور ګوته ایران ته ونیوله دا سیمه ډېره کړکیچنه کړې ده. ورپسې په جبل الطارق کې د ایران یوه بیړۍ برټانیایي ځواکونو ودروله او غالبا ایران په متقابل اقدام کې یوه برټانیایي بیړۍ نیولې ده. اصلا خو کړکیچ د ایران د اټومي پروګرام پر سر راولاړ شوی دی. دی. نو په داسې یو حالت کې د ایران له لورې د نوي توغندي ازمیشت د زور ښودلو معنا لرلی شي، او کېدای شي چې هغه هیوادونه چې د ایران په پوځي هلو ځلو مشکوک دي نور هم وپارېږي او موجود کړکېچ نور هم زیات شي.
بله، تاسو ویل چې دا خبر یوازې فاکس نیوز امریکایي ورکړی دی او د یو امریکایي چارواکي په وینا دا خبر خپور کړی دی. نورو رسنیو هم دا خبر تایید کړی دی، د باور وړ خبر دی؟
البته فاکس نیوز یوازې د یو امریکایي چارواکي په قول نه دی ویلي. د تلویزیون تیر شپه نا وخت د یو بل امریکایي چارواکي په قول وویل دوی ټول خبر دي چې ایران توغندی ازمویلی دی. یعنی دا خبر یوازې د یو تن له لوري نه دی تایید شوی، او د دوهم چارواکي له خبرو داسې ښکاري چې د امریکا حکومت له موضوع سم خبر دی. لومړنی امریکایي چارواکي وړ مورز ویلي و چې ایران د خپل هیواد له جنوبه د شمال خواته توغندی وویشت او کابو زر کیلومتره شمال پلو تهران ته نږدې پر یوه ځای ولګید.
څه فکر کوي چې ایران په داسې شرایطو کې چې تاسو هم اشاره ورته وکړه ترینګلی او حساس شرایط دی، ولې دا کار کړی؟
امریکایي چارواکي چې دا خبرې فاکس نیوز ته کړې ویلي چې ایران غواړي د خپلو توغندو دقت او د هغو واټن وازموي او په دواړو برخو کې شوالی او بهبود راوړي، خو ده دا هم ویلي چې په دې اړه څه نه وایي چې آیا د ایران دا کار پر ایران د بندیزونو سرغړونه ده او که نه ده.
او تر دې پخوا په بندیزونو کې د ایران د توغندیو د ازموینې مسله یاده شوې؟
هو، پخوا امریکا او متحدانو په تاکید ویلي چې د شهاب درې توغندو ازمیشت د بندیزونو سرغړونه ګڼل کیږي، خو د ایران متحده هیواد یعنی روسیې بیا له دې نظر سره اختلاف څرګند کړی دی او وایي چې د توغندو ازمیشت له بندیزونو سره هیڅ ارتباط نه لري.
مننه سروانس.
ازادي راډیو د خپل تلیفون لالارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
په کابل کې د ماین مونډلو او خونسا کولو د روزنیز مرکز سپی د مرګ او ژوند لوبي ته تیاری شي. دلته نږدې 200 سپی روزل کیږي تر څو ماینونه وپلټي او ماینونه بیا د زده کړې او ماینونه بیا خونسا کړي. د فرانس پریس اژانس په استناد فرشته جلال زی راپور لري. راپور د سپیو د روزنې د مرکز په ژغونو شروع کیږي.
د ملګرو ملتونو د سازمان په دې مرکز کې 200 سپی روزل کیږي. د دې مرکز یو روزونکی محمد شعیب حکیمی وایي چې د دغه مرکز روزل شوی سپی د چاودیدونکو موادو د منډل لپاره ډیر شفافیت کولای شي.
که سگ نباشه ما بسیار وظیفه مون بسیار خستکن دچار میشه. ما سری سگای خود اعتبار داریم که اینا باشه که بایقه نوازش میتیم، ما بالای کار اینا اعتبار داریم.
په دې مرکز کې سپی داسې روزل کیږي چې د انسانانو په ژغورونکو بدل شي. دلته روزل سوي سپی په پوځي پوستو کې او په دولتي مرکزونو کې په تلاشي کې ونډ اخلي. په کابل کې یو بل روزونکی عتیق الله وایي چې سپی خپل مسؤلیت ډیر ښه په دقت او سرعت ترسره کوي. خو د سپو روزونکی وایي چې یوازې تعلیم د سپو لپاره کافي نه دی. دوی وایي چې د سپو سره باید د ملګرو په څیر رویه وکړي.
یا امره یک رفیق، یا امره یک طفل کمی باشی با یک قسم باید امرای سگ باشی. بسیار محبت امرای سگ داشته باشی که تا سگ امرایت محبت کنه و امرایت آشنا باشه و هر چیزی که بخوایی او سگ برات اجرا میکنه.
پا دی تعلیمی مرکز که چه پا کابل که دی بلجیمی او جرمن شفرد سپی روزل کیجی او دا دوی روزنه دو کاله وقت نیسی. دا دو روزل شو و سپو ساتنه هم ارزان کار نده. د ام ډی سی پونوم د سپو د روزنی مرکز د امریکا متحده ایالاتو په 1979 میلادي کال کې په خاص ډول د افغانستان لپاره جوړ کړی و. دا پروګرام ورسته غیر سیاسي او ملګرو ملتونو ته وسپارل شو. هغه مهال به د مرکز ته د روزنی لپاره سپی له هالند استول کېدل، خو له 1994 میلادي کال راهیسې د افغانستان کورنی سپی روزل کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
فضل کریم درویش ته پکتیا له ځاځي اړوبلی کې همدا شیبه زموش د سفر پر کلی تیز باران ووري. عبدالواحد مدقیق له لوګر علی کې د درویش کلی د لارې د کانکریټ کار به په څو ورځو کې شروع شي، موږ ورته خوشاله یو. رحمانی له زابل بیا په راستول سمس کې لیکلي دي حکومت باید د شاجوی امنیت ته توجه وکړي کنه دا ولسوالي له سقوط سره د پوینا مخامخه ده. شاهد وزیر د پکتیکا له برمل ولسوالي لیکي ک پاکستان لاس کاله مخکې د سولې هڅه کړې وای نو په زرګونو افغانان به اوس نو شهیدان شوي او پاکستان اوس د ګوادر د بندر لپاره دا هڅه کوي. انګار خروټ لیکي د محلي او ملي پولیسو په شاتک خواشینه کړم باید داسې کړنې تکرار نشي. البته دی له بدخشانه د نورستان په لور د پولیسو د شاتک مسلې ته اشاره کوي او همدې مسلې ته سعادت له زابل اشاره کوي. دی وای د بدخشان له پولو پوشاشوی پولیس باید نوې پوشاشوی او حکومت پر سره نازواني کړې ده. البته د نورستان چارواکو بیا مرسته ورسره کړې ده. دا ساجی رادیو دا خبری مجله همدلته سر ته ورسیده. په بلی خبری مجله کې سید سمیع عباس له تاسو سره دی. عباس صاحب خیر راغلی.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین. سلام.